په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د سولې ولسی حرکت د تازه هڅو په لړ کې به د هغه سپین لیک په اړه واوري چې د دغه حرکت مسولینو په کابل کې د اسلامي هیوادونو د سازمان استازي ته استولې دي او ترې غواړي چې د سولې اړوند خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. نور راپورونه هم په دې خبرونه کې لرو خو تر څه مخه خبرونه دي چې رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د سولې د ولسیری حرکت غړو نن په کابل کې د اسلامي همکاریو سازمان ته یو لیک وسپاره. د روزګان ولایت سیمه ایز مقامات وایي د روزګان کندهار ترمنځ پر لویه لاره وسلوالو طالبانو درې ملکی کسان برنده کړي دي او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې و وسلوال او یو سرتیری وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د سولې د ولسی حرکت غړو نن په کابل کې د اسلامي همکاریو د کانفرنس له یو شمېر استادو سره وکتل. د سولې ولسی حرکت د اسلامي همکاریو سازمان ته د اعتراض په توګه یو سپینه پاڼه وسپارله. د حرکت وایي د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان په اړه خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نه دي پر ځای کړي. د سولې د ولسی حرکت غړي او ویاند بسم الله وطن دوست په دې اړه ویل
د سولې اړوند معلومات لري اسلامي هیوادونه دي نومر دې تشکیل کړی وای د اعتراض په شکل مدوی د سپین لیک ورکړ او د سپین لیک معنی دا و چې ولې اسلامي هیوادونه د افغانستان په سوله کې برخه نه اخلي، ولې لا یو شمېر اسلامي هیوادونه دې په مستقیمه توګه د افغانستان په جګړه کې لاس لري.
د سولې ولسی حرکت د روان کال په جوزا میاشت کې له هلمند څخه کابل ته ورسید او د هغو هیوادونو د سفارتونو مخ ته پرلتونه او اعتراضونه وکړل چې د افغانستان په جګړه کې په یو نه یو ډول ښکیل دي. د اروزګان ولایت سیمه ایز مقامات وایي د اروزګان کندهار ترمنځ پر لویه لاره وسلوالو طالبانو درې ملکی کسان برمته کړي دي. د اروزګان د والی وایان نوید الله افغانزوی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان تیره ورځ ناوخته وسلوالو د یاد لارې په اوږدو کې له موټر ښکته کړي او نامعلوم لور ته وړي دي. نوموړي وویل طالبانو دغه سپرلۍ د کندهار په مربوطاتو کې برمته کړي. ښاغلی افغانزوی ویل چې د دې کسانو د خلاصون لپاره افغان ګډو ځواکونو هڅې پیل کړي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د جوزیان امنیتي چارواکي وایي هغه څلور خزینې ولیدي چې په داعش پورې اړه لري او له درزاب ولسوالۍ څخه مرکز شبرغان ته روانې وي. د جوزیان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر عبدالحفیظ خاشي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو په لومړنیو څېړنو کې اعتراف کړی چې د داعش ډلې غړي دي. د امنیت د امر په خبره دا ښځې د سمنګان، بغلان او کندوز اصلي اوسیدونکي دي چې په وروستیو کې له داعش ډلې سره ملګري شوي وي. افغان چارواکو ویل چې په جوزجان ولایت او په خاص ډول د دې ولایت په درزاب ولسوالۍ کې داعش ډله نور جدي ګواښ نه دی او د دې ډلې لسګونه وسلوال افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې و وسلوال او یو سرتیری وژل شوي دي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د شنبې د ورځې تر دې نښتې وروسته د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې سلګونو کسانو د هند ضد اعتراضونه هم وکړل. امنیتي ځواکونو د مزایرچیانو د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې او اوښکې بهونکې ګازې پرې استعمال کړ. په دې شخړو کې 15 مظاهرچیان ژوبل دي. هند او پاکستان له 1947 میلادي کال راهیسې پر دې سیمه د برتانیې د واک تر پای ته رسیدو وروسته د کشمیر پر سر دوه ځله جګړه کړې ده. په ایران کې د روان اقتصادي ستونزو پر وړاندې د خلکو مظاهرې دوام لري. په ټولنیزو شبکو په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاره کیږي چې په مرکز تهران او یو شمېر نورو ښارونو کې سلګونو کسانو تېره شپه هم اعتراضونه وکړل. د ایران خلک په لوړه سطحه د انفلاسیون، د ایراني ریال د بیې د ټیټېدو او نورو اقتصادي ستونزو له امله په غوسه دي او له تېرو اوو ورځو راپه دې خوا یې په مظاهرو لاس پورې کړی دی. راپورونه وایي چې په تهران کې د مظاهرچیانو د مخنیوي لپاره زیات شمېر پولیس ځای پر ځای شوي دي. په یوې ویډیو کې چې د ازادي راډیو فردا څانګې ته استول شوې ده ښکاره کیږي چې د تهران په کراچ ښار کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ اخو ډب او نښتې کیږي. او د روسي یو هليكوپټر د دې هیواد په سایبیریا سیمه کې غورځېدلی دی چې له امله یې 13 کسان وژل شوي دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې دا پیښه نن سهار د اګارکا د ښار په 180 کیلومتره کې شوې ده. د وزارت د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. روسي رسنۍ ویلي دي چې د دې هليكوپټر د غورځېدو په پیښه کې د عملې 3 کسان او 15 پرلۍ وژل شوي. په سمدستي توګه د دې پیښې علت معلوم نه دی.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. تفصیل زموږ پر وی پانه هم کتلای سي پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام. د سولې ولسی حرکت په کابل کې د اسلامي همکاریو د سازمان استازي ته د سپین لیک په سپارلو سره له هغوی غوښتي چې د افغانستان د سولې په برخه کې خپلې کړې ژمنې ترسره کړي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست
موږ دوی ته د اعتراض په ډول سپین لیک ورکړ. د سپین لیک د ورکړې معنی دا وه چې موږ دوی د سولې کو اسلام باندې دوی خبر دي، او د سپین لیک معنی دا وه چې ولې اسلامي هېوادونه د افغانستان په سوله کې برخه نه اخلي.
د روزګان سیمې چارواکي وایي تېره شپه سلګونو وسله والو طالبانو په چنارتو ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه کړي دي. د چنارتو ولسوال وایي په دې بریدونو کې ځینې پوستې سقوط شوي دي. دا به هم واوري چې د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د ملکي مرګ ژوبلې د ډېرې دوپړه پر وسله والو مخالفینو اچوي.
تورستان کوشش کی سے تلفات رامنس کی امامنگ احقانیت باندھی دے خپل خلکو دے خپل وطندارانو په خاطر خپل رسالت اجرا کو.
د نورو راپورونو ترڅنګ به دوی اونیز خبرونه حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره ځانګړي پروګرام تاندې څنګه باوري. ورسو د خبرونې د سر موضوع ته د سولې ولسی حرکت په کابل کې د اسلامي همکارۍ د سازمان استازي ته د سپین لیک لاس پرلو سره ورسته نن د اروپایي ټولنې مخ ته پرلت پیلوي. د یاد حرکت غړي وایي چې د اسلامي همکارۍ او د سازمان استازي د قران پاک آیاتونو ته متوجه کړي او ورڅخه د افغانستان په اړه پر ژمنو د عمل غوښتنه وکړه. د نړیوالو چارو کارپوهان بیا په کابل کې د میشتو بهرنیو استازو سره د سولې د ولسی حرکت کتنې ګټورې ګڼي او وایي چې د هڅې د سولې پیل سوی بهیر پیل سوی بهیر لا پیوړی کوي. یوسف خان ستران ته موضوع په اړه تفصیل راکوي.
د سولې بلسی حرکت په کابل کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس سازمان لاسا سره کتل او د دغه هیواد په اړه د سم مسولیت د نتر سره کېدو په اعتراض کې ورته سپین لیک سپارلی دی. د سولې د بلسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس سازمان مشر حسین ابن باد سولی ورسره ژمنه کړې چې دغه سازمان د افغانستان د سولې بهیر له نږدې څاري او په دې برخه کې مرسته کوي. نوموړی وایي ښاغلی حسین د سولې بلسی حرکت خیمې ته د چمن حضوري په سیمه کې ورغلی.
موږ دوی ته د اعتراض په ډول سپین لیک ورکړ. د سپین لیک د ورکړې معنا دا وه چې موږ دوی د څه ولیکو اسلام باندې دوی خبر دي، په الهي فرمانونو باندې دوی خبر دي، د مسلمانانو ترمنځ پر روغې جوړې دوی خبر دي، د سولې اړوند دوی معلومات لري، اسلامي هیوادونه دي. نو موږ دوی تش لیکلی وای د اعتراض په شکل مو دوی د سپین لیک ورکړ، او د سپین لیک معنا دا وه چې ولې اسلامي هیوادونه د افغانستان په سوله کې برخه نه اخلي، ولې لا یو شمیر اسلامي هیوادونه دي په مستقیمه توګه افغانستان په جګړه کې لاس لري.
د سولې د ولسی حرکت غړي د غبرګولې د میاشتې په 28 نیټه له هلمند په لی کابل ته راورسیدل. د دې حرکت غړي د تیرې سبا باندې یو میاشتې رئیس په کابل کې د بیلابیلو بهرنیو سفارتونو مخې ته د پرلت په شکل راغونډ شوي. ځینو هیوادونو ټولنو او سازمانونو ته د سولې په اړه خپلې غوښتنې او اعتراض لیکونه سپارلې دي. په کابل کې د امریکا، روسیې، پاکستان، ایران او انګلستان له سفارتونو او د ملګرو ملتونو سازمان مخې ته له راټولېدو وروسته ټاکل شوی چې دوی نن د اروپایي ټولنې مخته پر لته وهي. ښاغلی وطن دوست وایي اروپایي ټولنې ته به هم د اعتراض په توګه د افغانستان د جګړې اړوند پیښو یو البوم وسپار یو دوی ته به د ځینو اروپایي هیوادونو څخه شکایت وړاندې کړي. د سولې د ولسی حرکت د دغو هڅو تر څنګ افغان حکومت هم د سولې لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. حکومت د باور د رامنځته کېدو په خاطر د لومړي ځل لپاره په تېر کوچني اختر کې اوربند اعلان کړ. له هغې وروسته په سعودي عربستان کې دغه هیواد په کوربه توب د افغانستان په اړه د شاوخوا 40 هیوادونو دیني عالمانو غونډه وکړه. وروسته بیا په قطر کې له طالبانو سره د لوړ پوړو امریکایي چارواکو د لیدو کاتو راپورونه خپاره شول، تر دې چې ولسمشر غنی ویلي طالبان دا وخت یوازې د افغان حکومت نه بلکې د عامو خلکو او ټول اسلامي نړۍ له غوښتنې سره مخ دي. د نړیوالو چارو کارپو دغې له ډلې انتظار خادم وایي د یو شمېر هیوادونو وګړو او نړیوالو سازمانونو ته د افغانستان د خلکو غږ رسیدل د سولې بهیر لا پیاوړی کولی شي.
ټولو ته ځولۍ غوړول، ټولو پیغام استول، په ټول باندې فشار راوستل دا یوازینۍ د حل لار ده. په لحاظه د ولسي دغه حرکت تم کېدل هغوی ته دا پیغام ورکول چې د افغانستان خلک نور له جنګ ستړي دي. بهتره خبره همدا ده چې عام ولس ته چې د افغانستان د جګړې د تداوم لپاره خپل ټکسونه رالېږلي دي، هغوی ته باید دا خبره وشي چې اتلس کاله د افغانستان د جګړې اوږدېدل دا سمه لار نه وه.
نوموړی وایي د سولې لپاره پرله پسې هڅې او په نړیوالو فشار د سولې لپاره عملي لار ده چې په افغانستان کې ښکېلو خواوې خپل مسؤلیتونو ته متوجه کوي.
د سولې د ولسي حرکت د دې هڅې په اړه خوم واوریدل. له دې سره د پګواش ماستې ځینې غړي چې په افغانستان کې د پخلاینې په خاطر د مخامخ خبرو د زمینو برابرولو هڅې کوي وایي چې د سفارتونو او سازمانونو مخته د ولسي حرکت او په نړیواله کچه د افغان حکومت هڅې ښیي چې د سولې لپاره هڅې له سمبولیک حالته وتلې دي. د پګواش ماستې غړي محمد یوسف افتخار ازادي راډیو ته وویل چې دغو هڅو د سولې تمې ډېرې کړې دي او دواړه لوري سولې ته لیواله ښکاري. له ښاغلي افتخار سره زموږ همکار یوسف تدران مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې د ولس دغو هڅو ته دوی په کم نظر ګوري.
هغه څه چې زه شخصا یې څارم د نړیوالو اشخاصو سره چې په نړیواله سطحه باندې هغوی لګیا دي د افغانستان د سولې لپاره کار کوي، هغوی د امریکا سره هم اړیکې ساتي، د قطر کې د طالبانو کمیسیون سره هم ساتي، د پاکستان سره، د روسیې سره، هر هغه څوک چې د افغانستان د قضیې اړخ دی د هغو سره ګوري. زه چې دا غونه اورم فکر کوم دا حرکت یوازې افغان شموله نه ده، د افغانستان مطلب نه ده، د افغانستان د خلکو یوازې دا غږ نه دی رسېدلی، دا غږ ټولې نړۍ کې انګازې کړي دي. په نړیواله میډیا باندې زه ګورم تعقیبوم، ډېر یو ښه تاثر لري نړیواله ډګر کې چې زه ګورم سیاسیون چې هغوی په نړیواله سطحه باندې مشهور خلک دي هغوی دغه پروسه د نږدې نه څاري. او ډېر
افتخار صاحب، دلته دغه ولسي حرکت افغان حکومت هڅې او تاسو هم ډېر وخت دروغ جوړ لپاره په قطر او ځینو نورو هیوادونو کې یو ډول د خبرو یا ډیالوګ زمینه برابره کړي، ستاسې هڅې دا وخت په کوم حد کې دي، په کومه کچه دي؟
مننه. موږ خو همیش هڅه مو دا ده چې د ټولو خواوو نظرونه راټول کړو، بیا د هغه نظرونو په رڼا کې د هر چا حقوق او د هر چا وضعیت چې دی هغه په پام کې ونیسو، د هغه سره سم هغه څه چې لازم اقدامات، یعنی موږ خو زموږ پروسه یوه غیر رسمي پروسه ده، دا رسمي پروسه نه ده. غیر رسمي یعنی ټریک ټو ډیپلوماسي، دا ټریک ټو ډیپلوماسي غیر رسمي خبرو اترو ته ویل کیږي. زموږ هدف صرف ډایلاګ ده، خبرې کول دي خلکو سره، دا معلومه وو چې څومره توقع د صلح د پاره شته،
څومره توقع ده چې ممکن دا پروسه کامیاب شي.
توقعات خو ډېر زیات دي فعلا د پخوا په نسبت، اوس چې موږ ګورو د صلح د پاره هڅې ډېرې زیاتې شوي دي، د هرې خوا نه زیاتې شوي دي، او داسې ښکارېږي چې دغه هڅې صادقانه دي، یوازې یو سمبولیک شکل نه لري، بلکې دا هڅې چې موږ ګورو د نږدې نه ډېرې صادقانه ښکاري. د بل یو طرف ته وګورو، طالبان هغوی چې پخوا به موږ دوی سره خبرې کولې، خبرې او خپل غوښتنې به درلودلې، اما پریکټیکل یا عملی اقدامات د دوی د خوانه ترسره کېدل نه. اوس موږ زه چې ګورم له نږدې نه په خپل څارم، داسې ښکارېږي چې طالبان هم په خپله صلح ته ډېر لیواله دي. امریکا چې یو ډېر غټ پوینټ د سولې په خبرو کې، هغوی همیش نه غوښتل، یو قسم غرور یې درلود چې د طالبانو سره بالکل خبرې نه کولې، ولې اوس هغوی هم ښکارېږي چې ډېر په دلچسپۍ سره لګیا دي د طالبانو سره خبرې کوي، ورځي ورسره ګوري. یوازې دا نه چې رسمي خبرې د امریکایانو هلته روانې دي، په غیر رسمي ډول باندې هم امریکایان خپل اشخاص دیږي او ګوري د طالبانو نظر اخلي، دغو سره خبرې روانې کړي دي. زه فکر کوم د صلح لپاره اقدامات ډېر شوي دي او دا صادقانه دي.
د پګواش ماسې غړی محمد یوسف افتخار وو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادي رادیو اوري اوس په ورسو روزګان ولایت د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي تیر شپه سلګونو وسلوالو طالبانو په چنرتو ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو ډلې بریدونه کړې دي. چنرتو ولسوال د یو شمېر پوستو د سقوط او افغان سرتیرو د وژل کېدو خبره کوي، خو د روزګان امنیتي چارواکي بیا د پوستو سقوط نه مني. شریف الله شرافت د روزګان له چارواکو سره په دې اړه غږېدلی دی او دغه راپور یې چمتو کړی دی.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکی وایي تیر شپه شاوخوا یولس بجې وې چې سلګونه وسلوالو طالبانو د چنارتو ولسوالۍ پر یو شمېر امنیتي پوستو ډلې بریدونه وکړه. د یادی ولسوالۍ ولسوال فیض محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په سپینکیچا سیمه کې د ملي اردو پر قرارګاه او امنیتي پوستو بریدونه کړي، چې پر مهال یې د ملي اردو یوه قرارګاه او درې امنیتي پوستې سقوط شوي او زیات شمیر افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبلاړولې. نوموړي زیاتوي چې دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې د یادو بریدونو پر مهال څومره افغان سرتیرو ته مرګ ژوبلا وشته. د ده په خبره چې نیول سوي سیمې لا اوس هم له وسلوالو طالبانو سره دي. ولسوال دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو له قرارګاه او امنیتي پوستو څخه ټولې وسلې او مهمات له ځانه سره وړي او یو شمیر سرتیري هم ژوندي له ځانه سره بیولې دي. د یادی ولسوالۍ امنیه قمندان اختر محمد هم د ولسوال خبرې تاییدوي او زیاتوي چې د یادو بریدونو پر مهال یوولس وسلوال طالبان وژل سوي او یو شمېر نور هم ټپیان دي. لدی سره په سیمه کې د ملي پولیسو یو سیمایز کمانډان د جګړې له لومړی کرښې ازادي راډیو ته د نوم او غږ نه خبرولو په شرط وویل چې په پوستو او قرارګاو کې د ملي اردو تر سلو زیات سرتیري میشتوه او په خبره چې اوس یوازې شل سرتیري ژوندي پاتې دي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت امنیه کمانډان ډګروال محمد معروف احمدزی د ولسوال او امنیه کمانډان خبرې ردوي او وایي چې په ولسوالۍ کې هیڅ یو امنیتي پوستې او یا هم قرارګاه سکوت نه دی کړی او وایي چې یوازې د ملي اردو یوې قرارګاه تکتیکي شاته کړي. نوموړي هلته د تیر شپې جګړه مني او وایي چې د یادې جګړې پر مهال یوازې څلور د ملي اردو سرتیري وژل سوي او پنځه تنه نور هم ټپیان سوي دي. کومندان زیاتوي چې په ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دی او هیڅ یو اضافي سرتیري ته اړتیا نشته چې ولېږل سي.
دغه کوم معلومات چې تاسو سره شریک کړي د ولسوال مطلق غلط ده. شرافت ته مطلق غلط ده. هیڅ لري شلبان دی شلبان لاس پجی دشمن بریک کړی ده، دشمن حمله کړی ده. دغه کمپ دی اردو ملي څه ده یو عقب نشینی تکتیکی کړی ده. په دې کې شک نشته چې درې څلور کسه د اردو ملي متاسفانه شهیدان لرو او څلور پنځه کسان هم زخمیان لرو. ولې دا په دې مفهوم نه ده چې کم سقوط ده او د پیغم پوسی سقوط ده او دا نه وغه ده.
حادثه مو کړی چې په دې تړاو په روزګان کې د ملي اردو له څلرمې فلې لیواله مسولین سره هم خبرې وکړو، خو له پورا هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د وسلوالو طالبانو ویان کاري سپه احمدي هم ازادي راډیو ته په یو استولې برېښنالیک ویلي چې تیر شپه په چنارتو ولسوالۍ کې یو قرارګاه او څلور امنیتي پوستې سقوط کړي او زیات شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبلاړولې. د یادونه وړ دی چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په روزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو حملو زور خستی او خلګي سخت اندیشمن کړی دی. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د روزګان د بریدونو په اړه خو مو واردل. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفینو له لورې غیر نظامي وګړو ته د تلفاتو اوشتل زیات شوي دي. د دغه وزارت ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي، خو په دې وروستیو کې د ملکیانو د حقونو څخه د ملاتړ بنسټونو ویلي دي چې د تروریستي ډلو په ځانمرګو بریدونو او د افغان امنیتي او بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې ملکیانو ته زیاتره مرګ ژوبلا وړي. په دې اړه نور حل وصل وسلا کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د ملکیانو خوندیتوب ته د نه پاملرنې په تړاو د راپورته شوو انتقادونو په غبرګون کې وایي چې غیر نظامیانو ته د تلفاتو د اوښتو اصلي لامل د دولت وسلوال مخالفین دي. د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال مخالفین غیر نظامیان هدف ګرځوي، خو افغان وسلوال پوځ تل هڅه کوي چې د جګړې پر مهال ملکیان خوندي پاتې شي.
تروریستان کوشش کوي چې تلفات رامنځته کړي، اما موږ په حقانیت باندې د خپل خلکو د خپل وطندارانو په خاطر خپل رسالت اجرا کوو، او هغه رسالت دا دی چې باید قطعا ملکي تلفات رامنځته نشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په دې وروستیو کې ویلي چې د ملکیانو د مرګ شوبلې د مخنیوي په برخه کې د حکومت ستراتیژي ناکامه ده. د دغه بنسټ موندنې ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په ننګرهار کې د انتحاري حملو او جګړو له امله شاوخوا 300 کسان وژل شوي او 200 ډیر نور ټپیان شوي دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د معلوماتو مخې ملکیانو ته زیاتره مرګ شوبله د تروریستي ډلو په ځان مرګو بریدونو او د افغانو بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتونو کې اوړي. بل خوا له دې وړاندې په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال په خپل فیسبوک پڼه لیکلی و چې په تیرو دریو میاشتو کې ننګرهار د 230 ځان مرګو بریدونو او نورو چاودنو شاهد و چې پکې څه باندې 650 تنو ته مرګ شوبله اړولې. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز کې یو ځان مرګ برید د ښځو او کوچنیانو په ګډون 9 تنه ووژل او 10 نور ټپیان کړل. همدارنګه د تیرې اونۍ په اوږدو کې د ننګرهار په امیر روغتیا او د کډوالو راستنیدونکو چارو پر ادارو په دوه جلا بریدونو کې لسګونه ملکیان مړه او ټپیان شول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد په دفاع وزارت نیوکه کوي او وایي چې حکومت د دې ترڅنګ چې باید ملکیانو ته تلفات ونړوي، وسلوالو مخالفینو ته هم باید اجازه ورنکړي چې ملکیان هدف وګرځوي.
بدون شکه په افغانستان کې حکومت، طالبان، داعش او داسې نور تروریستي ډلې چې بنډلي تروریستي ډلې دي او حمایت د استخباراتو د منطقې او فرامنطقې لري، دا افغانان ژوند ته توجه نه کوي او دوی په قتل لسی او د بینې وړي. تاسو وینئ د دولت کورکورانه بمبار
د نوموړي په خبره د ملکیانو د مرګ شوبلې زیاتېدل د لوږې، کډوالۍ او حکومت په وړاندې د خلکو د نفرت د زیاتېدو لامل کیږي. ښاغلی مجاهد ټینګار کوي چې د جګړې ښکېل اړخونه باید د جنګ اصول رعایت کړي او د ملګرو ملتونو نړیواله شورا هم باید په هغو ډلو او لوریو فشار راوړي سو د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ څپه 12.8 او د اف ام پر 15.5 څپه اورېدلی سي. ورزو د افغانستان انتخاباتو موضوع ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د ولسي جرګې کاندیدانو په اړه د خپلو ارزونو وروستۍ نتیجه ژر تر ژره ورواستوي. دغه کمیسیون ټینګار کوي چې په دې برخه کې ځنډ کولای سي د دوی پر چارو ناوړه اغېز وکړي. تفصیل د خان محمد سیم په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سترګې په لاره دی چې د خپلو ارزونو نتایج ورواستوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تاکید کوي چې که د نتایجو د لیستونو په ورلېږلو کې ځنډ پېښ شي، د دوی کارونه به له ستونزو سره مخ کړي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د دې لپاره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپلې چارې په منظمه توګه پر مخ یوسي، پکار ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسي جرګې د کاندیدانو په اړه د خپلو ارزونو نتایج ژر ورولېږي.
وختونه دغه د څومره درڅ کېږي دغه لیست ټاکلو خپلواک کمیشن سره شریک کړي، تر څو مونږ هم په خپل وخت سره نهایي لیست خپور کړو. کله دغه لیست ټاکلو خپلواک کمیشن سره دی، هغه ته هم وخت ته ضرورت دی تر څو مونږ وتوانیږو لیستونو په اړه باندې خورکشي وکړو، تر څو دغه پروسې شفافیت نور هم تضمین شي او څوک په دې اړه باندې شکایت ونه لري.
د انتخاباتي مهال ویش لمخې په کار وچی د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپلو ارزونو نتایج د تیر پنځشنبه په ورځ اعلان کړي. اوس د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دغه ځنډ پړه د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون اچوي. دغه کمیسیون وایي تر اوسه یې 300 شکایتونو نه څه باندې 100 شکایتونه ارزولي چې د 450 کاندیدانو ارزونه پکې شامل دي او د وروستیو نتایجو اعلانول یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلیت دی. د ولسی جرګې د احتمالي کاندیدانو د نمونو د لرې کېدو په اړه چې په تړاو یې په وروستیو ورځو کې کوم راپورونه خپاره شوي، ځینو کاندیدانو پر وړاندې اعتراضونه کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې په دې برخه کې د دوی پریکړه بې پرې، خپلواکه او د اسنادو او شواهدو پر بنسټ شوې او زورواکي به د خلکو له اوږو ښکته کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په چارو کې پر زنډ او کمزورۍ تورنوي. د دغو څارونکو بنسټونو له ډلې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته د احتمالي کاندیدانو د لیستونو په لیږلو کې ځنډ کړی او اوس دې د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون فشار نه راولي.
مشکل اصلی است کمیسیون مستقر انتخابات است، به خاطر که
اینا اصلی ستون زد انتخابات و دخپلوا کمیسیون ده، زکه دغه کمیسیون خپل کارونه له مالوی سره سم نه کړل او د کاندیدانو لیست نه وخت د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ولیکو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وخت ضرورت لري. پرته له شکه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د مهالویش نقضول په راتلونکو مرحلو منفي اغېز لري. کله چې کمیسیون دا موضوع مطرح کوي، په حقیقت کې خپلې ستونزې څرګندوي.
ښاغلی ایوبزاده وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وخت ته اړتیا لري چې شکایتونه په دقت سره وڅېړي، خو په دې برخه کې فشار راوستل پرې انتخاباتي عدالت زیانمنولی شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
زما رایا، زما حق.
نیوان ولسوالی مواد پرون رس خلاصی بی دی
مونگا میرمنی بیا آغا میرمنی
من حیث رئیس دانشا که در اینجن دیده هم کمیسون
د میزان د اتوشتمی د انتخاباتو لپاره زنگره خبرونه
د دوشنبه او جمعه پورزو ل آزادی رادیو.
د افغانستان د لویدیځ حوزې په ځینو ولسوالیو کې د دولتي څارنوالانو او قاضیانو نشتون خلک اړ کړي دي چې د خپلو قضیو د حل په خاطر طالبانو او قومي مشرانو ته مخه کړي. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دا ستونزه د هرات، بادغیس، فراه او غور ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې ده چې خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. یوسف خان زدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د لویدیځ حوزې په څلورو ولایتونو کې د څارنوالانو او قاضیانو نشتوالي خلک عدالت ته د لاسرسي او خپلو حقونو څخه محروم کړي دي. په ولسي جرګه کې د فارا او هرات ولایتونو استازي دغې موضوع ته په اشاره وایي چې دغې ستونزې خلک اړ کړي چې طالبانو ته د مراجعې له لارې خپلې ستونزې حل کړي. په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استازي غلام فاروق مجرو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا یوه جدي ستونزه ده، ورته رسېدنه نه ده شوې. دی وایي له بده مرغه چې په ځینو نامنه ولسوالیو کې عدلي او قضایي بنسټونه هیڅ وجود نه لري او دا ډېره غټه ستونزه ده. خلک مجبوریږي چې طالبانو ته پناه یوسي او یا د خپلو ستونزو د حل په خاطر مرکزونو ته ولاړ شي. د دغو حالت دوام د خلکو دولتي حاکمیت لپاره ګواښ دی او چیرته چې قانون نه وي تاسې څنګه د عدالت نوم اخلئ؟ د پیک په نوم د څېړنیزې خبریالۍ نوي موندنې هم ښیي چې د افغانستان د لویدیځ په یوویشتو ولسوالیو کې قاضیان او څارنوالان نشته او دا په داسې حال کې ده چې دوی ته هر کال میلیونونه افغانۍ معاش ورکول کېږي. د دغې مرکز راپور چې د کابل چاپ ورځپاڼو د شنبې ورځې په ګڼو کې هم چاپ شوی راغلی دي، د هرات، بادغیس، غور او فراه ولایتونو د دغو ولسوالیو د هرو پنځو حقوقي او جزایي قضیو څخه درې یې د طالبانو لخوا فیصله کېږي. په ولسي کې د فارا د خلکو استازی عبدالصبر خدمت وایي په عدلي او قضایي ارګانونو د خلکو د بې باورۍ له امله حتی د دغه ولایت په مرکز کې هم ځینې خلک د خپلو دوسیو د حل لپاره قومي جرګو او طالبانو ته مراجعه کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړې ادارې یا سیګار په وروستي راپور کې هم چې تېره اونۍ خپور شو، د افغانستان د عدلي او قضایي بنسټونو د کمزورۍ خبره شوې او دا یې د افغانستان یوه جدي ستونزه ګڼلې ده. تېر کال هم ځینو رسنیو راپورونه خپاره کړل چې د افغانستان د نهو ولایتونو په څلوېښتو ولسوالیو کې د خلکو حقوقي او جرمي دوسیې د وسلوالو طالبانو لخوا فیصله کېږي. له دې سره د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي هم په ځینو ولسوالیو کې د نامنیو له امله د څارنوالانو او قاضیانو نشتوالی تاییدوي، خو وایي چې دې ادارې هڅه کړې تر څو خلکو ته په یو نه یو ډول خدمات ارائه کړي.
نرفتن سارنوالای هم در ولسوالی ها یا عدم حضورشان هم در ولسوالی ها
دی وی ولسوالی تا در سارنوالان و نتگ او حلت دودی نموجودیت پا دی مانا نده چی زمان سر دی دخل کو اڑیک اشلی دلی بی او یا دی دوی تا حلت خدامات نترسره کیگی او یا دی دوی قضیو ترسیدن نکیگی بلکه حد سشوی چی در سنگ پا بل ولسوالی که دخل کو شکایتون تا رسیدن نوشی خود کورنیو چار وزارت دویان مرسیال نصرت رحیمی وی پا دست حال که چه ولسوالان دامنی قماندانان او نور کارکون که دخپلو دندو دیجرا بخاطر ولسوالیو تزی که قاضیان او چارنوالان همو غڑی کولیشی وزیفو تا حضیر شی حتی موکڑا چه پدیار دستر محکمی نظر هم واخلو خبریالی نشو لدیولان دی بیستر محکمی ویلی دی خلکو تا دخو خدماتو دی رایی او د قضایی دستگاه دی سلاب خاطری حتی پیل کردی او لستر اوڑنی هم لری
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومه ده ساتي رادیو خبرونه را سره واوریدلې که غواړئ چې زموږ خبرونه پر انټرنیټ هم واوري نو د ساتي رادیو ویب سټ ته ورسی پته مو ده ساتي رادیو ډاٹ کام هلته کولای شئ زموږ خبرونه او راپورونه هم ولولې خبرونه مو د ملدي څلور بجې او دیش دقیقې سوې یو ځل بیا له رضوان مراد څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو
د سولې د ولسی حرکت غړو نن په کابل کې د اسلامي همکاریو د کانفرنس له یو شمېر استازیو سره وکتل د سولې ولسی حرکت د اسلامي همکاریو سازمان ته د اعتراض په توګه یو سپینه پاڼه وسپارله د روزګان ولایت سیمه ییز مقامات وایي د روزګان کندهار ترمنځ پر لویه لاره وسلوالو طالبانو درې ملکی کسان برمته کړي دي چې امنیتي ځواکونه وایي د هغوی د لټون لپاره عملیات پیل کړي دي د جوزجان امنیتی چارواکی وی هغه څلور خزینی ولیدی چې پدایش ډلې پوری تړلی او له درزاب ولسوالۍ څخه د مرکز شبرغان پر لور روانه وي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې و وسلوال او یو سرتیری وشل شوی دی په ایران کې د روانو اقتصادي ستونزو پر وړاندې د خلکو مظاهرې دوام لري دا مظاهرې په مرکز تهران او یو شمېر نورو ښارونو کې کیږي او د روسیې یو هلیکوپتر د دې هیواد په سایبریا سیمه کې غورځېدلی ده چې له امله یې اتلس کسان وژل شوي دي
اوس به ناجیه صفی سپورتي خبرونه واوروي
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د ملینو د زونونو لوبډلو ترمنځ سیالیو کې امو لبوست لوبډلې څخه د نهه وکټو په توپیر ماتې وخوړه او د سیالیو اتلولي د بوست لوبډلې وګټله په دې لوبو کې امو په ټاکلو شلو اورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو 138 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې سیال لوبډلې په نهم اور کې پوره کړ دغه لوبې له 1300 ورځو راهیسې په کابل کې پیل شوې وې چې نن پای ته ورسېدې د هیواد د باسکټبال ملي ټیم د جنوبی آسیا هیوادونو په سیالیو کې د ګډون لپاره سریلانکا ته روان شو د بدني روزنې د عمومي ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د اګست له 15 تر 20 نیټې پورې د سریلانکا په کوربتوب ترسره کیږي په دغو لوبو کې د هندوستان پاکستان مالدیو بنگلاديش بوتان سریلانکا نیپال او افغانستان د باسکټبال ټیمونه ګډون کوي د افغانستان په ټیم کې څلور ورزشکاران یو روزنګي او دوه پلاوي شامل دي او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آیرلند پر وړاندې د لوبو لپاره تمرینات پیل کړي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د تمرینات په انګلستان کې پیل شوي او ټاکل شوي چې دوه اونۍ دوام وکړي د کرکټ ملي لوبډله د تیر شنبې په ورځ له آیرلند سره د درې نړیوالو شل اوریزو او درې 500 اوریزو لوبو وړاندې د تمریناتي کمپ په هدف انګلستان ته ولاړه ملي ټیم به د انګلستان په تمریناتي کمپ کې له برخې اخیستلو وروسته د اګست په 18 نیټه آیرلند هیواد ته ولاړ شي د افغانستان او آیرلند ترمنځ د سیالیو لړۍ د روانې اګست میاشتې له 16 نیټې د آیرلند په کوربتوب په هغه هیواد کې پیلېږي
او دوستان اوس به هم په دې برخه کې د ژمنې سره سم دوه نیوزو پروګرامونو ته وخت ورکو حقیقت څه دی به لومړی خبر سي او وروسته د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه لرو
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د راتلونکي لوی اختر په ورځو کې د اوربن په اړه به ډېر ژر افغان ولسمشر خپله پریکړه اعلان کړي. دا چې دا ځل به دا اوربن په کوم شکل مخته ځي او د سولې په برخه کې روانې هلې ځلې څومره مثبتې خواته روانې دي، د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ په خپرونه کې پرې د سولې شورا د دارالانشاد رئیس ډاکټر اکرم خپلواک سره غږیږو. ډاکټر صاحب، ډېره مننه چې وخت مو راکړل. که پایلې لیدی کړو چې په وروستیو کې په قطر کې د وسلوالو طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو راپورونه ورکړل شول، خو ویل کېږي داسې چې افغان حکومت ته په دې خبرو اترو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
تشکر. د سولې پروسه د افغانستان د حکومت او د سولې د شورا لخوا رهبري کېږي، او هر هغه اقدام او هر هغه پیشرفت چې په دې پروسه کې راځي د افغانستان حکومت او د سولې د شورا مکمل په جریان کې ده، او هیڅ ډول دا شی نشته چې په یغي کې د مشترک تفاهم نه وي، خصوصا د متحده ایالاتو سره د افغانستان حکومت کاملا په دغه پروسه کې تفاهم لري او همغږي لري، او هر قدم مشترکاً اخلي تر څو پر چې منګي او بین الافغاني مذاکرات ته ورسي.
نو البته د افغان استازو نشتون فکر نه کوي چې خلکو سره دغه ډول پښتنه را پیدا کړي؟
اول دا مذاکرات رسمي نه دي، دا غا چنل نه دي چې د افغانستان حکومت د قطر کې د طالبانو نمائندگان ته چې وخت هم ورکړی دا او مطلق نه په یوه باندې قیدات یا نور هم نه دي لګول د دې خطر چې څنګه وکول شو یو بین الافغاني مذاکرات ته ورسي کو، او هغه یو ادرس چې موجود ده لږه ادرس ته خطرسته استفاده وسی، او دغه ادرس سره تنه د امریکا متحده ایالاتونو مختلف ممالک ګوري، مختلف قوتونه ګوري، مختلف خلک ګوري. من هدف هم درته چې بالاخره من دې هدف ته ورسی کو، او د امریکا متحده ایالاتو هم دغه لدنی د پروسی د تقوی او د پروسی د حمایت او د تسهیل کولنده پتوګه، او څنګه کول شي چې هغه تشویشونه او ابهامات او سوالونه چې د طالبانو تحریک سره موجود دي د یو په اړوان باندې له هرې خوا توضیحات ورکړي شي، او د دې بین الافغاني پروسې نه قوي حمایت.
خو ویل کېږي داسې ډاکټر صاحب چې په دغه ناستو کې د افغان استازو نه ګډون یا نشتون د وسلوالو طالبانو غوښتنه وه؟
فکر نه کوم چې داسې یو غوښتنه دې مطرح شوي. ما مخکې هم تاسو ته ویل چې دغه ارتباطات له ډېر وخت نه قائم دي. تاسو په جریان کې تاسو خپل طالبانو خپل ویل دي، حتی هغه ایران وایي، روسیې ویل دي، ازبکستان وایي، اندونیسیا وایي، قطر وایي، ټول ممالک سره د خلک په رابطه کې دي، او د دې رابطې نه د افغانستان حکومت خبر ده، او هدف هم درته چې څنګه وکولی شي د مستقیم مذاکراتو لپاره زمینه سازي وکړي. دا یو داسې نو شی نه و چې تاسو فکر کوي کوم یو نوی خبره و یا یو نوی تحول.
نو چې تاسو خبر یاست، اوس مهال په دې خبرو اترو کې تقریبا څومره پرمختګونه شوي دي؟
دا خبر د اصلي مذاکراتو لپاره د زمینې د مساعدولو په اړه وندي، په دې کې په مختلفو موضوعاتو په خوان بحثونه شوي دي. اوس هم بحثونه کیږي څه ډول مستقیم مذاکرات شروع کو، له کوم ځای شروع کو، په کوم شرایطو شروع کو. په دې مذاکراتو کې د هغه ټولو تشویشونو په اړوند چې موجود دي، یا څه ډول تضمینونه ورته موجود دي، یا د مذاکراتو د پروسې د کامیابۍ لپاره شعار موجود دي، دا د هرې خوا حق ده، او خصوصا طالبان چې پیلن جنګیږي خدای چې مخکې تر مخکې د دوی دغه تشویشونو، دغه ابهاماتو او دغه سوالونو ته جواب وویل شي، او په یو مطمئنه فضا کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره آماده شي پر مخ بوځي.
هغه څه چې په وروستیو کې یو شمېر پاکستاني رسنیو خبره کړه، داسې و چې د امریکایانو وسلوالو طالبانو ترمنځ د سوار له سوالیتونو د ورکړې خبره شوې ده، د امن په نوم باندې په دې اړه اساسي معلومات څه دي؟
قطعاً دا موضوع خو هم ولسمشر رد کړی و، خو هم موږ په دې باندې خپل موقف اظهار کړی و، او نه طالبانو د کوم ولایت غوښتنه کړې ده خو هم، او تاسو هم ګوري، او نه په دې اړوان باندې هیڅ ډول دغه بحث تر د موضوع تر بحث لاندې راغلی ده. ما مخکم ویل چې یو تعداد کړی به وی په داخله او خارج کې ځینې مختلف برنامه بلری تر سوچ پروسه اخپال کی تر سوچ ولست تشویشونه پیدا کی تر سوچ ولست په یو ډول هغه نادرستو خبرونو معلومات باندې نشر کی. زما هله دا ده چې د دغه سی خبرونو د نشر چې هغه اس ډول موثقه سرچینه نه لري او فقط پراپورونو په حدس باندې ولاړوي باید سړی ورته وجونه کی. د سولې پروسه کې رئیس جمهور اعلان کړی چې کاملاً با بین الافغانی بی، کاملاً با در طول ملت پر منز کی بی، هست دول استخباراتی سولها، هست دول دی پردی ترشا سولها، او هست دول دی معلوماتو دی پرا معلوماتو دی نداسرسی سولها بنوی، بلکه طول خلق با پجران کی بی، هر دول پیش رفتنا، نو من کاملاً دا موضوع را دو، او هست دول دا شاین است.
سمو دا مخی تاسی پی خبری کانفرانس کی ویلی و چی دا وصل اول طالبانو لیوشمیر مشرانو سر لبلابیلو ارخونو سر تماسون او یا ارتباطات شتا دا تماسون لا هم جریان لري؟
د سولې د اړیکو شورا وظیفه هم ده هغه وظایف چې د افغانستان د ملت خو نه او د ولس نشر خو نه ورکړي شوی دي چې د سولې پاړوند د ټولو هغه فرصتو څخه استفاده وکړي، زمینه سازی وکړي، د اعتماد سازی په فضا باندې کار وکړي، حمایت لپاره کار وکړي، د اجماع د جوړولو لپاره کار وکړي. د سولې د اړیکو شورا کار د زمنګ دند وظیفه ده چې موږ له هر چا څخه، د هر چینل څخه، د هر رابطې څخه استفاده وکړو، کار علماء وي، کار قومي مشران وي، کار ځوانان وي، کاغه مختلف نور نهادونه وی، کاغه مختلف نور چینلونه وی، چې په دې باندې من کار کوو. دا وظیفه ده چې وکول شو یو اساسي صورت ورسیږي، که وکول شو د باور او د اعتماد فضا پیدا کو او بل اخره لدغه حالت نه د یو مستقیم بین الافغان مذاکرات او خاطرات
شو. امیدواری سمره شته
حالات ته چې ګورو، شرایط ته چې ګورو، د سیمه وضعیت، عالم اسلام وضعیت، په داخله د افغانستان کې د خلکو وضعیت، او هغه چې موږ د طالبانو د تاریخ د منځخه ځینی معلومات او ځینی خی خبرون لرو، هغه دار چې د سولې پاړون بحثونه ډیر زیات ګرم شوی دي، مسائل باندې ډیر جدي بحث روان ده. بیل شک چې د سولې پاړون به خندونه هم زیات وي، موانع به هم زیات وي، مګر امیدواری شته ده چې خدای مهربانه ده چې بالاخره اساسي حرکت چې هغه د مستقیم مذاکرات شروع کړل دوه ورسی.
یو بل پښتون ډاکټر صاحب چې زیات شمیر خلک په دې اندي چې سولې به راشي، سولې به وشي، وسله والو طالبانو سره خو ثبات به رانشي، او دلیل دا ګڼي چې په افغانستان کې یو بل ډله چې د داعش په نوم باندې ده، هغه وړاندې لوړاندې نه ځای په ځای شوی ده او جنگ ته دوام ورکوي. تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
داعش اس ډول افغاني څنګه لري؟ داعش ډول اس ډول په افغانستان کې فایګه ونه لري، بلکې ځینو خلکو ځینې ممالک په دې باندې به سرمایه گذاری کړي چې د سیاسي او شی ایجاد کړي وي، دلته به موجود وي. په دې باندې موږ مطمئن یو چې دا ملت د دې توانې لري، د امنیتي ارګانوي د توانې لري چې داعش په اسانه توګه له منځه یوسي. په یو صورت کې چې موږ وکول شو د طالبانو سره بین الافغاني سولې ته ورسیږو، او دا سوله به انشاءالله په دې منتج کېږي چې لکه چې تیره ورځ په شمال کې په سرفول او جوزجان او په دغو سیمو کې داعش ډېرې زیاتې ضربې خوړلې، خصوصا په جوزجان کې، نو په دې موږ مطمئن یو چې په نورو ځایو کې هم دوه درې جوونه کې چې د دوی د موجودیت خبرونه شته هغه په ډېر اسانۍ له منځه لاړ سي. راغلو چې یو لوی چتر د غټولو بې ثباتیو ته د طالبانو پیل نظامی حضور ایجاد کړی ده. موږ وایو چې که طالبانو سره سوله وسي، دغه چتر یا دغه سیوری چې اوس د دوی باندې موجود ده، دا له منځه ځي، او بیا په ډېر اسانۍ باندې موږ کولای شو چې دوی هدف وګرځو، او د افغانستان قوتونه دې توانۍ لري چې په ډېره انشاءالله لاند وخت کې به په دغه څوږي کې چې دی هغه لمنځه ځي.
په راتلونکي لوی اختر کې د اوربن مسله چې په روسي کې ویل کېږي، دا چې په لوی اختر کې مملکت وسله ول طالبان او افغان حکومت ترمنځ اوربن کېږي، دا خبره سمره رښتیا ده؟
موږ امیدوارې، موږ نن د اوربن آماده یو، موږ وایو کاشکې نن اوربن سوای، سبا سوای، هر ورځ اوربن سوای وای. د افغانستان ولسمشر د ملت د غوښتنې ته هر وخت مثبت جواب لري، دوله بای کې ورته ویل دي، موږ وایو کاش زردا شوای وای او دوامدار شوای وای. د افغانستان د ملت ارزوم دا ده، د ولسمشر هدف هم دا ده چې اوربندوسی، او بالاخره د عالم اسلام علماء او له حرمینو، د حرمینو امامانو، د سعودي پاچا او د ټول اسلامي نړۍ، قطر، امارات، پاکستان او نور ټول دی اوربند تقاضا غوښتنه کړې ده او ملت غوښتنه کړې ده. موږ امیدوار ده چې طالبان هم د ملت تقاضا ته او د اسلامي نړۍ د علماو تقاضا ته مثبت جواب وي، یو داسې اوربند راوړو چې هغه د دې پروسې لپاره یو موثر ثابت شي او د اوربند په یو دوامداره پروسه تبدیل کړو، د اعتماد سازی په پروسه تبدیل کړو، د ډیرو هغو مسایلو چې دواړه خواهی ورته ضرورت لري او ملت ورته ضرورت لري د هغوی لپاره د اسانتیا او د سهولتونو په پروسه تبدیل کړو او یو واقعي پیشرفت وکړو.
په لوی اختر کې به افغان حکومت اوربند اعلان کړي،
ولسمشر په دې اړه ډیر زر انشاءالله تصمیم د ملت سره شریک کړي، د ملت تقاضاوې ورته راغلي دي، د عالم اسلام د علماو تقاضا ورته راغلي دي، د او آی سی او د سعودي د ټولو تقاضاوې، د ممالکو د قطر او د ټولو په شمول تقاضاوې راغلي دي، او انشاءالله ولسمشر به د مشورو نه وروسته د اوربند په اړوند د ټول ملت سره مشوره کوي او د ملت غوښتنو ته به انشاءالله مثبت ځواب وي. زه امیدوارم چې په دې اړوند به خپل موقف ولسمشر ډېر زر د افغانستان خلکو ته واضح
کړي. پښتنې په توګه ډاکټر صاحب، په وروستیو کې داسې آوازې موجودې وي چې کندهار ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال باندې هلته یو شمېر لوړ پوړو طالب چارواکو سره لیدنې شوې دي، ستاسو معلومات په دې اړوند څه؟
مطلقا دا بیا اساس دي، یو تعداد خلک د پروسې د اخپالولو لپاره، د پروسې د منحرف کولو لپاره آوازې خپروي، دا چې وایي چې روابط لرو دا لرو راغلي، هغه څه چې په واقعیتونو نه ولاړ، هغه څه چې پروسه انحراف ته بیایي، ابهاماتو ته بیایي، د په اړوند من کلک ردو هیڅ ډول داسې شی نسته. هر هغه څه چې وي دغه نه به ټول ملت په جریان کې وي او د هر پیشرفت نه به ټول ملت په جریان کې وي. هیڅ داسې څه په هغه وخت کې نه و، او اوس هم داسې چې هغه مرموز حرکتونه وي، استخباراتي حرکتونه هغه جدا دي، مګر داسې حرکتونه چې هغه د سولې پاړون باندې وي، د ملت نه پټ وي، د مطبوعاتو نه پټ وي نشته، بلکې هر څه ستاسو پر مخ کې دي او په قندار کې هیڅ داسې شی نه و.
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په افغانستان کې نن سبا د بهرنیو ژبو د زده کړې ډیر مرکزونه فعال دي، خو له دې سره بیا هم ډیر هغه ځوانان نشي کولای بهرنی ژبې په معیاري ډول زده کړي چې دغه کورسونو ته ورځي. په دې خبرونه کې به واوري چې ستونزه چیرته ده.
سرسرکی درته وایي او خپل پیسې علي تجارتي کورسونه دي.
که ځوانان غواړي و بهرنی ژبه په معیاري ډول زده کړي، کوم خبرو ته باید پام وکړي؟
تر څو چې موږ اشتباه ونه کړو، هغه شی واپس صحیح نه کړو، هیڅ امکان لري چې موږ ژبه زده کړو.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی، زه فرشته غنی درته وړاندې کوم. ژبو د زده کړې ماهرین وایي چې یو ژبه په څو اونیو یا میاشتو کې زده کېدلی شي او په یو کال کې یو کس په کې ځان مهارت ترسولی شي، خو په افغانستان کې ډیر داسې زده کوونکي شته چې د کورسونو لارې پټای کړي، خو بیا یې هم هغه ژبې چې دوی زده کول غوښتل په سم ډول زده نه کړي. د کابل ښار د څو کورسونو زده کوونکي همدغه ستونزه را سره شریکوي.
سره درېم لکارتیناونه والا ډیر کورسونه مې تکلیف کړی دی، خو ایس د کې غنه وخت خبره دی، ځکه د کورسو کې مشکلات نه استادان صحیح د تدریس کوي شي او دوره دی او یا ته لغت دی ځکه ایس زول ډیر سخت دی او نشه کولای یو شاګرد چې دا ایس کې خواهش کوي استادان نه چې خپل تدریس اسانه کړي.
نوم فیضلا والا کورسونه مې خو ډیر وبر، خو ژبه مې زده، خو بیرته د ایر نووز دی لپاره چې کورسونه لږ سخت دی او تدریس پکې نشته استادان، نو همدغه سرسرکی درته وایي او خپل پیسې علي تجارتي کورسونه دي.
زمان مارمانی والا انگلیسی کی خومی سے یاد نہیں کر سکا چھ صرف آ گئے پاڑ درد بہ اس پاور دے ما گئے یو 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 دانا بے ویلی نور چے نو یا بو استاد رخصتی کا ولا یا بو من رخصتی کا ولا جرمانہ بیاس چٹیا غسلا دا سوک چھ لم دی سم یاد نہ کر اٹولا چٹی مفت کے پارخ شولا او شار نامی ور کڑے پیسے ور کولے پیسو پزور شار نامی اغستی بسلا
دا چې چې ول زده کوونکي بهرنۍ ژبې په سم ډول نشي زده کولی او که دوی غواړي یوه بهرنۍ ژبه ژر زده کړي کومو ټکو ته باید پام وکړي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد یو راپور برابر کړی چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
دا چې نړۍ ورو ورو د یوه کلي حیثیت غوره کوي، دا بهرنیو ژبو زده کړه دا مرسته کوي چې دا بېلابېلو ژبو وګړي لا نور هم سره نږدې کړي. دا دې تر څنګ د بهرنیو ژبو زده کړه د ځوانانو وړتیاوې او کاري فرصتونه ډېروي او دوی کولی شي په اسانۍ په مختلفو برخو کې زده کړې او کار وکړي. دا ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصل عابد صدیقي وایي هغه ځوانان چې بهرنۍ ژبې زده کوي په مختلفو ساحو کې د پرمختګ امکان ډېر دی.
ژبه خو موږ لکه څنګه چې پوهېږو د افهام تفهیم وسیله ده او د ژبې زده کول که هره ژبه وي، انټرنیشنل یا که بله محلي ژبه وي، ډېر مفید او ګټوره ده. ځکه که چېرته موږ هغه د وطن داخل کې یا بهر سو که انټرنیشنل ژبه مزه خو بیخي بهتره ده، کولی شو خپل مشکل حل کړو. یعنی د ژبې زده کول که هره ژبه وي، د انسان په وړتیا کې ډېر مثبت تاثیر لري.
په افغانستان کې چې د انتقالي حکومت لا جوړېدو سره سم د ځوانانو پام د بهرنیو ژبو زده کړې ته ورواوښت، ورځ تر بلې دې خوا ته د دوی تمایل ډېرېږي. خو یو شمېر زده کوونکي وایي دا چې ډېرو کورسونو ته لاړل، بیا یې هم بهرنۍ ژبې په سم ډول زده نه کړې. دا چې علت یې څه دی، په یو خصوصي پوهنتون کې د انګلیسي ژبې استاد احمد یما صدیقي راته وایي.
دوه مشکل شته دلته. یو مشکل زده کوونکي کې ده چې دوی باید یو اراده ولري، ځکه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو کورس ته ځي، بل کورس ته ځي، بل کورس ته ځي. دغه مشکل دا ده چې دوی هر کورس ته چې ځي یو بل یو جداګانه سیستم تعقیبوي. یو میاشت دوه میاشت هلته وایي، بیا بیرته هغه خوشې کوي، بل سیستم ته ځي. داسې کار باید ونه شي. او بل مشکل دا ده چې کورسونه هم ډېر زیات مشکل لري، ځکه چې اوس تعداد کورسونه کې زیات شوی ده، زیاتوالی پکې راغلی ده او د معیار ټیټ شوی ده، ځکه چې موږ ګورو پر چارهی که وو کورس لس کورسو نشته اما کیفیت پکې نشته. دغه مسئولیت د چارواکو ده، باید وزارت معرف دغه توجه وکړي، دوی باندې ښه کنټرول ولري چې هغه کورسونه چې صحیح په معیار په کیفیت تدریس کولی نشي، د دوی فعالیت باید ودروي.
د یو خصوصي پوهنتون محصل عمران بیا ستونزه د کورسونو استادانو ته راجع کوي. دای وای په اکثره کورسونو کې هغه ځوانان چې و بهرنۍ ژبه یې تر یوه حد زده وي، د تجربه په خاطر په وړیا ډول تدریس کوي، چې داسې استادان بیا د تدریس لا شیوي سره ډیر بلد نه وي.
هغه تجربه نه لري، هغه شاګرد محوري باندې نه پويږي، هغه نه پويږي چې دا خپل کوم مسله ز سره کوم یو شاګرد ته ورسوم. زما دغه پیغام ده هغه خلکو ته چې کورسونه جوړي او غواړي کنه چې نوم یې خراب نه شي، نو باید هغه استادان وټاکي چې تجربه ولري، هغه استادان وټاکي چې واقعا خدمت وکړي. پوري چې کورس راشي او چې شي زده کی، مکتب نه راځي صحیح استادان نه دي. کورس کوم چې صحیح استادان نه، بل توقع ختم شي. چې توقع خلاص شو نو پښ آینده صحیح کیږي نه.
ناهید چې اوس په انګلیسي ژبه روانې خبرې کوي وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره باید د هغې ژبې اساسات زده شي. دا چې دې د درس په مهال کوم مسایل تعقیب کړي راته وایي.
ما لغت ډېر زده کوله، باید حفظ کړي مې وای، او ګرامر کېدای شي چې یعنی موږ په فصاحت سره خبرې وکړو د دې لامل ګرځي، او هم چنان لسننګ یعنی کله چې اوري یو شی اوري، کېدای شي چې ډېر څه هغه نه زده کړي، حتی که د زده هم نه وي، کله چې یو شی واوري هغه لغت ته متوجه کېږي. تا ډېر لغتو ته متوجه کوي چې ته باید زده کړي.
ناهید وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره یوه بله مهمه خبره د یو پارټنر یا ملګري درلودل دي چې په ورځ کې د یوه یا څو ساعتونو لپاره ورسره خبرې وشي.
پارټنر پیدا کول یعنی ډېر څوک چې درسره انګلیسي کې خبرې وکړي هغه ډېر زیات مهم ده، ځکه چې کله موږ غواړو یو شی زده کړو باید هغه تکرار ولرو. د هغه تکرار ډېر فایده کوي. او زما سره مې ورور الحمدلله په کور کې و چې هغه به ډېر راسره کوشش کوه او تل به یې راسره انګلیسي خبرې کولې.
د یوې ژبې د زده کړې لپاره پارټنران که څه هم په ملګرو او شاوخوا کې پیدا کېدلی شي، ورسره په ټولنیزو شبکو کې هم داسې خلک شته چې علاقه لري له یو کس سره په هماغه ژبه خبرې وکړي. همدا ډول په انټرنیټ کې ځانګړې ویبپاڼې هم شته چې خلکو پکې ځانونه راجستر کړي او ورسره یې هغه ژبې لیکلي دي چې دوی غواړي یو آنلاین پارټنر یا ملګری پکې پیدا کړي او ورسره وغږیږي.
هر څومره څومره چې د یوې بهرنۍ ژبې زده کړې ته اهمیت ورکړل شي هغومره یې یو کس ژر زده کولی شي. خو دا چې د یوې ژبې د زده کړې لپاره نور څه کول پکار دي، زموږ همکار همایون هیواد له استاد سمیع الله افضلی سره چې ډېره موده یې انګلیسي ژبه تدریس کړې مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
په افغانستان کې ډیر ځوانان په دې تیرو څو کلونو کې کورسونو ته لاړل، خو دوی هغه ژبه چې غوښتله په معیاري ډول یې زده نه کړه. ستونزه چیرته وه؟
اولنی لامل زه خپل دا بولم چې کورسونو داسې سیسټمونه خپل ځان نه جوړ کړي دي چې واقعا هغه بین المللي سټنډرډو سره نه دي برابر. او دوهمه ستونزه دا ده چې هغه تدریس چې باید په کم ډول باندې وشي، ښوونکي اکثره وخت هغه په نظر کې نه نیسي، هغوی کپاسیټی بلډینګ دوی ته نه ده کار شوی، ټریننګ نه دي ورکول شوي. هغه شونه چې ډېر زیات ضروري دي هغوی باندې دوی توجه نه کوي، او هغه شونه چې ضروري نه دي په دې باندې توجه کیږي. په نورو ملکونو کې د اول صنف نه واخله تر اخر صنف پورې دی انګلیسي زده کړې کوي، یعنی حداقل دوی درې څلور مضمون لري. اما په افغانستان کې داسې نه ده. مشکل د مکتبونو څخه هم ده چې دلته صحیح تمرکز نه کیږي. هغه استادان چې مثلا باید دوی ته بل مضمون ورکړی شي هغوی انګلیسي ته رالیږلي دي. او کورسونو کې بعض شاګردان دا مشکل هم لري چې یو ځله یو کورس تر یو وخته پورې وایي، دوی حوصله نه کوي تر څو هغه ژبه مکمل زده کړي، بیا پرېږدي، بیا شروع کوي، بیا پرېږدي.
یعنې تاسو وایئ چې باید په دوامدار ډول یوه ژبه تعقیب شي؟
او هر یو علم ته ډیر زیات یو نفر ته ضروری ده چې باید هغه صبر او حوصله غي د پاره ولري. بعض شاګردان وایي چې علما څلور میاشتې ولې پنځه میاشتې ولې ولې میزده نه شو. یو ژبه زده کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کولای.
ځینې کسان داسې وي چې هغوی شرمېږي یا فکر کوي چې غلطي به ترېنه وشي، په همدې خاطر سره له دې چې دای غواړي یو بهرنۍ ژبه زده کړي خو بیا هم خبرې نه پرې کوي. له دغه حالته د یوې ژبې زده کوونکی څنګه ځان راایستلی شي؟
په انګلیسي کې یو ضرب المثل ده، وی ټو ار از هیومن، تر څو یعنی انسان اشتباه کیږي، تر څو چې موږ اشتباه ونه کړو هغه شی واپس صحیح نه کړو، هیڅ امکان لري چې موږ ژبه زده کړو. دغه اشتباهات دي چې واپس موږ کولی شو همدا صحیح کړو او دې نه موږ تجربه واخلو او هغه شی په صحیح ډول باندې زده کړو.
ځینو زده کوونکو ته دا مشوره هم ورکول کیږي چې تاسو لاړ شئ فلمونه وګورئ، راډیوي یا تلویزیونی خبرونه تعقیب کړئ. دغه هم د یوې ژبې په زده کړه کې ګټور تمامېدلی شي. که چیرې ګټور تمامېدلی شي نو څه ډول باید تعقیب شي؟
دا ډیر زیات موثره ثابتېږي، ځکه دوی کې شوق لري او کولی شي په دې ډول باندې دا ژبه زده کړي. ځکه چې لسننګ چې ده هغه چې د انپوټ نه لري آوټپوټ نه شي درلودلی، نو لسننګ چې خپل ده دا یو انپوټ ده، او د دې آوټپوټ چې ده سپیکنګ ده، بیا رایټنګ ده او ریډنګ. نو هغې نه هغه کولی شي ریئل لایف سچویشن سره کم تړلي دي، روزمره ژوند سره تړلي دي، هغه زده کوی شي، نور زده کړې هم دوی نه کوی شي. واقعا دا موثره ثابتېږي.
که یو څوک غواړي یوه ژبه په معیاري ډول زده کړي، په کومو شیانو باید تمرکز وکړي؟
ټولو نه مهم شی چې ده د شاګرد کورنۍ وظیفه ده. اکثره شاګردان داسې فکر کوي چې یو ساعت یا یو نیم ساعت یا دوه ساعت تلل یو ښوونیز مرکز ته دوی کولی شي چې زده کړې وکړي. ښوونیز مرکز کې هغه استا ښوونکی هغه تقریبا یو ساعت یا نیم ساعت هغه خبرې کوي، نو یو شاګرد ته صحیح وخت د پریکټس نه پیدا کیږي. پریکټس چې ده یا تمرین کول واقعا ډیر زیات ضروري ده د یو ژبې زده کولو لپاره. دغه چې تاسو ویل د فلمونه یا تلویزیوني یا راډیو خپرونې تعقیبول، دا د دوی یو سرګرمي هم کېدلی شي او دوی په واسطه باندې دوی کولی شي زده کړې هم وکړي.
ډیر تمرکز دوی باید په څه وکړي؟ مثال د ژبې اساسات باید څنګه زده کړي، او اساسات کوم دي؟ ګرامر باید دوی زده کړي، په لغاتو باید دوی ډیر تمرکز وکړي که نه؟ ولولي ویلي کې کوم شان ډیر مهم دي په اول سر کې یو څوک غواړي یوه ژبه زده کړي؟
ژبه خو دراصل هم دغه څلور سکل لري، ریډنګ، رایټنګ، سپیکنګ او لسننګ. دا موږ نشو ویلی چې یو نفر دی باید رایټنګ ډیر ښه کړي او هغه سپیکنګ ونه لري. باید ټولو ته د توجه کې ټولو ته یو یو پلان او یو سیستم ولري.
خو اول کوم ډیر مهم دي چې هغه کولی شي دا نور هم له ځان سره قوي کړي؟
ټولو کې مهم چې ده ما مخکې مې لسننګ او ریډنګ ده. که یو نفر ډیر زیات لسننګ او ریډنګ وکړي، زه فکر کوم چې هغه په رایټنګ او سپیکنګ کې اوټومیټیکلی ښه کېدی شي. دې سره چې دا باید په هغه کې سم کې برخه هم واخلي او رایټنګ وکړي. نو ریډنګ او لسننګ ټولو کې ډیر زیات اړین دي.
یوه بهرنی ژبه زده کړی، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې جرأت ولري او په هماغې ژبې وغږېږي. هر څومره چې د یوې بهرنۍ ژبې زده کړې ته وخت ورکړي، هغومره ژر به مو زده شي. لوستل، لیکل، اورېدل، راډیو او ټلویزیون ته غوږ نیول به له تاسې سره مرسته وکړي چې یوه ژبه په ښه ډول زده کړئ. د تندې څنګې د خبرونه هم همدل صفای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل شه.
تم رب ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو ربی منی سمر گران زندگی تیرو تن بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن کړو اوس دې لري د مکان زندگی تیرو تن بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو